ද වෂිංටන් ඩීසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝ දේ.
السلام علیکم ګرانو دیدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شورو ورځ د کال 2023 اپریل د میاشتې 23 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر اتنیمې په افغانستان کې اته او په واشنگټن ډي سي کې د نهه ورځ د شپې 11:00 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځو شپه کومن هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی
د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د امریکا حکومت په افغانستان کې د ولسی حقوقو پر ځای کولو باندې کار کوي او د گاونډي او د نورو ملګرو هیوادونو په مرسته یې په طالبانو زور راوړي چې د خانه جنگي به ډېری سختې نتیجې وي. د امریکا صدر جو بایدن باندې نن ماخام د کانګرس غړي غونډې ته وینا کوي. تمه ده چې هغه به په دې وینا کې خپل دریو میاشتو واک موده کې لاستراوړنې ذکر کوي او د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود ویلی چې هیڅ کوم قسم امتحان به په هنتون کالج او یا سکول کې په ګرد هواد کې د جون میاشتې تر 15 منټې پورې نه اخستل کیږي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د امریکا حکومت په افغانستان کې د ولسی حقوقو پر ځای کولو باندې کار کوي او د گاونډي او د نورو ملګرو هیوادونو په مرسته یې په طالبانو باندې زور راوړي چې د خانه جنگي به ډېری سختې نتیجې وي. زلمی خلیلزاد تیر ورځ د سینټ خارجه چارو کمیټې تر سپتمبر په 11 نیټه د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د انخلاب په اړه باندې د حال احوال تیرولو په وخت دا خبره کړې ده. بلخو هم تیر ورځ د امریکا دفاع وزارت ویلي د مئی لومړۍ نیټې نه په ایستبا د افغان پوځ سره د جګړې په وخت هیڅ کوم قسمه د هوایي ځواکونو کومک نه کوي. د دفاع وزارت وایان جانکیر بی ویلي د مئی لومړۍ نیټې نه اخوا به د دوی یو کاروي او هغه به د افغانستان څخه د خارجي عسکرو د وتلو د عمل سره نوي. د ویل چې په افغانستان کې د ناټو د عسکرو ستر مشر جنرال سکاٹ میلر به پوز د انخلاد د څارنې لپاره تر څلورو میاشتو پورې په افغانستان کې موجود وي. کله چې د نوموړي نه پوښتنه وشوه که چېرې افغان عسکر د طالبانو لخوا د برید لاندې راغلل نو آیا امریکا به یې کومک کوي، نو د دغې پوښتنې د ځواب ورکولو څخه یې ډاډه وکړه. هغه جان کیربی د خارجي عسکرو د افغانستان څخه د انخلا مرحله واره وتلو په اړه باندې نور کوم تفصیل بیان نه کړ. دا په داسې حال چې په کابل کې خبریالانو سره د اتوار په ورځ په خبرو کې جنرال سکاٹ میلر ویلي وو د هغه حکمنامې تر مخه چې هغه ته ترلاسه شوی دوی اوس د افغانستان څخه د بیرته وتلو تیاری کوي. دوه اونۍ وړاندې د امریکا صدر جو بایدن د لومړۍ مئی څخه د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د ویستلو اعلان کړی وو. د ناتو اتحاد هم د افغانستان څخه د خپل وزیر سرتیرو د ویستلو ویلي وو. د امریکا صدر جو بایدن باندې نن ماخام د کانګرس غړي غونډې ته وینا کوي. تمه ده چې هغه به په دې وینا کې خپل دریو میاشتو واک موده کې لاستراوړنې ذکر کوي. صدر جو بایدن هم د امریکا د نورو صدارتي کاندیدانو غونډې تیر کال په خپل انتخابي مهم کې ګڼ شمېر اجمنې کړې وي. امریکا کې دا رسم دی چې د نوي صدر د کار څل او ورځې پوره کیږي نو هغه لوی کارونه لاستراوړنې او په وادو باندې ودریدل د میډیا لخوا څېړل کیږي. د صدر بایدن د صدارت هم څل ورځې په پوره کېدو دي او په دې څل ورځو کې هغه خپل زیاتې وادي پر ځای کړي او په خپل ځینو وادو کې پاتې راغلي دي. د صدارتي انتخابونو د کمپاین وادي بیلې وي خو په عمومي توګه په دریو مهمو برخو کې بشل کیږي. یو برخه وادي هغه آسان کارونه دي چې بایدن په ډېرې سادهګۍ سره د خپل کار په همغه لومړۍ ورځ د حکمنامو په لاسلیک کولو کولای شي. د اپریل تر 15 نیټې پورې بایدن 940 مختلف قسمه حکمنامې او رسمي یاداشتونه دستخط کړي دي چې د مخکینو درې واړه صدرانو ډونلډ ټرمپ، باراک اوباما او جارج ډبلیو بوش نه زیاتې دي. بایدن د اپریل تر 15 نیټې یو کم 500 صدارتي حکمنامې هم امضا کړې دي. دویمه برخه وادي هغه دي چې کول یې یوازې د انتظامی په لاس کې دي. دا د نورو پالیسیو بدلول او نوې پالیسیانې یا تګلارې معرفي کول دي چې عملي کول یې څه وخت غواړي، مګر بیا هم یوازې انتظامی پورې اړه لري او د کانګرس څخه اجازت ته ضرورت نه لري. دریمه برخه هغه استری وادي دي چې بایدن ویلی وو د دوو لویو ګوندونو یا پارټیو ترمنځ اړیکاتو تنوي بڼه ورکي. بایدن وعده کړی و چې هغه به په کومو مسلو کې چې هیواد ته مهم وي ډیموکراټان او ریپبلیکن د همکارۍ لپاره یو ځای کوي. قومي سلامتیا، د کورونا ناروغي، موسمي بدلون، د مهاجرت قانون او د وسلو کنټرول یو څو لوی ژمنې دي چې د صدر بایدن په وینا کې به پرې امکان دي تفصیلي ذکر وشي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود ویلي هیڅ کوم قسم امتحان به په هنتون کالج یا سکول کې په ګرد هواد کې د جون میاشتې تر 15 منټې پورې نه اخستل کیږي. د کورونا د رنځ د سرخمي ادارې ان سی او سی د غونډې وروسته نوموړي وویل چې د او او د ای د کچې امتحانونه ځنډول شوي او اوس به دا د اکتوبر او نومبر په میاشت کې اخستل کیږي، خو د ای ټو د کچې امتحانونه به کیږي د کومې د لارې چې زده کوونکي بهر هیوادونو کې په پوهنتونونو کې داخلي اخستل غواړي. ده وویل چې دا فیصله یې د زده کوونکو او د هغوی د مور او پلار د کورونا ناروغۍ په اړه د اندېښنو په سبب کړی ده. د ویل چې د اپریل میاشتې په 13 نیټه شوې غونډه کې د امتحانونو په خپل وخت کولو فیصله شوې وه، خو د هغې راپه دې خوا د کورونا ناروغانو شمېره ورځ تر بله مخ په بره روانه ده. د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې په هیواد کې د کورونا پر رنځ د حساسه ناروغانو شمېره د 15,000 څخه اوړېدلې ده. د ویل چې د کورونا درېمه څپه ډېره خطرناکه ده او حکومت هر ډول ګامونه د مخنیوي لپاره پورته کړي دي. نوموړي منلي چې پاکستان کې د 1% نه هم کمو خلکو ته واکسین لګول شوې دي چې شمېره یې تر 100,000 پورې جوړیږي. فیصل سلطان ویلي دي چې حکومت یې د دریو شرکتونو سره د لوزنامې کړي دي او ډېر زر به 300,000 نور واکسین هم هیواد ته ورورسیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
زمون اوردونکو د وایس اف امریکا دیو ریډیو سهرنې خبرونه تنې خپلې غو واشنگټن ډي سي نه واګي او د نیم ساعت خبري خبرونه په سر کې زده نن ورځې مهم راپور پلوتا. د امریکا دفاع وزارت ویلي دی چې د مئی لومړۍ نیټه نه په ایسته بعد افغان فوج سره د جګړې په وخت هیڅ کوم قسمه د هوایي ځواکونو کومک نه کیږي. د دفاع وزارت وایان جان کیربی ویلي چې د مئی لومړۍ نیټه نه اخوا به د دوی یو کاروي او هغه بعد د افغانستان څخه د خارجي عسکرو د وتلو د عمل ساره نوي. بلخوا د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلي د امریکا حکومت په افغانستان کې د ولسی حقوقو پر ځای کولو باندې کار کوي او د نورو ملګرو هیوادونو په مرسته یې په طالبانو زور راوړي چې د خانه جنگي با ډېری بدی اغیزي وي. په دې حق لبنې نو تفصيل زمونږ همکار ارباب محمود علي د بل همکار پیر زبیر شاه څخه پوښتله.
نو نن چې کوم تپوسونه وشول زلمی خلیلزاد نه هغه زیات تپوسونه خو د افغانستان کې چې کوم د شل کال کې پرمختګ امریکای او مغربي دنیا ته یا افغانستان ته په خپل لاس ورغله دی هغه پاک له وشول په افغانستان کې د خزې د حقوقو د جنکو د تعلیم په حق لا او آیا طالبان واقعي هغه منی او هغه بکی چې کوم دوی وعده کړی دي کوم دوی ژمنه کړی دي چې مونږ به کوو. نو دې حق لدا ته پوسنه وشول او آیا دا ته پوسم وشول چې امریکای سره به دا صلاحیت دا طاقت او دا قابلیت شته چې دوی به هغه خبرې په طالبانو ومني چې کوم دوی ویلي چې مونږ به منو او څومره پورې به دوی ویل چې را د افغانستان د نه د امریکای د ځواکونو د وتګ نه پس به څومره د امریکای په حالاتو باندې هغه لیوریج چې ورته وایي هغه به وي چې هغوی هغه کارونه وکړی شي چې کوم په کار دی چې وشي. هلته د کوم شل کاله دوی پرمختګ کړی دی چې هغه لاس نه یو نسي.
پرسه په دې باندې وته د زلمی خلیلزاد څه جواب وو؟ آیا دوی بیا هم امیدونه سرګند کړی دي او کنه ځنی توس خبرې کړی دي؟
نو زلمی خلیلزاد خو جواب هم دا هو چې طالبان وایي چې مونږ به دا کوو، طالبان وایي چې مونږ به هغه چې کوم مونږ وعده کړی دي چې له القاعده سره به تعلق ختمو، تشدد به ختمو. خو دا وی چې موږ ګورو چې دوی څه کوي پرانوان روزو کې خو بهرحال ایمانه د خیال چې زلمی خلیلزاد سره دا یو صحیح جواب وو. ولې چې طالبان خو لګیا دي تشدد کوي، خو بهرحال زلمی خلیلزاد دا خبره وکړه چې موږ ګورو هغه نه کوو چې کوم طالبان وایي چې موږ ګورو چې آیا طالبان واقعي هغه کوي چې کوم دوی ویلی چې مونږ به کوو. نو امریکای سره ما څنګه وای چې صلاحیت هم شته او سره قابلیت هم شته او سره دوی به خامخا ګوري چې آیا واقعي طالبان القاعده سره تعلق ختموي، واقعي طالبان افغانستان دې ته نه پرېږدي چې دا د امریکای یا نور هیوادونو په خلاف استعمال شي، او که فرض کا طالبان دې کې ناکام کیږي نو امریکای سره به جواب وي چې هغوی خپل دفاع وکړي او دا یقیني کړي چې طالبان چې کوم الته حالات دومره خراب نه کړي افغانستان کې چې الته خانه جنگي شروع شي، او نو که فرض کړه داسې حالات نو امریکا به خامخا بیا د افغانستان حکومت او د افغانستان اولس په حکومت کې برازي.
پیر صاحب اخیری پوښتنه ستاسو نه کول غواړم، د سولې خبرې افغانستان کې کیږي، په دې باندې چې کومه پوښتنه د زلمی خلیزاد نه وشو چې آیا دا به کامیابیږي او که نه دا به د اندېښنو چې څنګه قادر کیږي څرګندېږي، د کې به ستونزې لا اوس هم موجود دي؟
نو هغه پاک لکه دوی ویل چې ګوري چې کوم معاهده شوی ده، کوم د امن والا خبره معاهده په فروری 2019 کې چې کوم طالبان سره شوی ده، وچې هغه حالات مطابق دا ټول نه بهترین یو معاهده وا او یو فیصله وا. نو دې هوې چې موږ تمه لرو چې دا کامیاب شي، خدا دې چې اخیری چې کوم فیصله دا افغانستان خپل اولس ته کول دي چې آیا دې افغانستان څنګه افغانستان غواړي او څنګه سوله غواړي. نو دا به افغانستان اولس او د افغانستان حکومت او د طالبانو منځ کې به خپل خبره وي، او دوی چې مونږ کوشش کوو چې دا خبرې یو متکی اجزاو ته ورسي، مونږ سره مرسته وکړو، خو بهرحال دا خبرې به د افغانانو خپل منځ کې وي چې دوی څنګه افغانستان غواړي او څنګه یو مستقبل غواړي خپل راتلونکي نسلونو لپاره.
تیره زیاته مننه پیر سپر شاه صاحب، تاسو د خارجه چارو د کمیټې د سنت د هغې د غونډې تفصیل مونږ سره شریک کړئ.
ډیره مننه. ډیره مننه.
قدرمن اردوونکو د ډیور رادیو خبرونه او ریو وسوم ساسي پام را ګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زموږ همکار مختار خلیلی درته وړاندې کوي.
د امریکای د مشهور اخبار د نیویارک ټایمز د مخامخ صفحې خبر دی چې د امریکای فوج افغانستان نه حتمی وتل شروع کړی دی. په دې باب د نیویارک ټایمز خبريال جیم تامس د خپل ریپورت په شروع کې لیکلی دی چې په سویلي ایشیا کې د امریکانو فوجونو کمانډر جنرال آسټن سکاټ میلر د اتوار پورس کابل کې راغونډو اخبارونو ته ویلي دي چې امریکانو فوجونو افغانستان نه په مکمل توګه د وتو په عمل لاس پورې کړی دی. جنرل میلر وی ما ته حکم شوی دی چې افغانستان نه په منظمه طریقه وطن شروع کوم، او دا چې فوجي اډې چوکۍ او فوجي سازو سامان افغان فوج ته حواله کوم. صدر بایدن د روان میاشتې په سر کې د خپل دې فیصلې اعلان کړی دی چې د روان 11 سپتمبر پورې به افغانستان نه د امریکای ټول فوج وځي. جنرل میلر خپل وینا کې دا هم ویلي دي چې افغانستان نه د امریکنو فوجونو د وتو په سرکاري حکم به د مای لومبه تاریخ لیکلی شوی وی. قومون دوران دینه په مقامی سطح د ضروری کارونو راغونډولو کار شروع کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې افغانستان کې اوس هم د امریکای 2500 فوج پروت دی. د امریکای د دفاع محکمې تیره هفته تر لری فاصلې پوری پرواز کوونکي بمبار هوایي جازونه او یو ایس ایس ډوایټ ڈی آیزنهاور نومي تیاره بردار جنگی سمندري جهاز د امریکانو فوجونو افغانستان نه د وتو په وخت د هغوی د حفاظت د پاره لیګلې دي. اخبار لیکي چې لګي ورځې پس به افغانستان د امریکانو او د نېټو فوجونو نه بغیر خپل جون جواب تیرول شروع کی، اگر که د طالبانو د واپس راتلو خطر به په ځای موجود وي. نیویارک ټایمز خپل ریپورت کې دا هم لیکلي دي چې د افغان فوج او د افغان پولیس په شریک کشمیر 300,000 دی، خو په موقده موجودو فوجانو او پولیسوالو اصلي شمیر کم ګڼل کیږي. جنرال میلر اخبارواله سره د خبرو اترو په موقده هم وی چې معنی اکثر تپوس کیږي چې افغان فوج څنګه دی او آیا دوی به د امریکای د فوجونو نه بغیر خپل کار جاری وساتلی شي. جنرال میلر وی چې د دې تپوسونو په جواب کې ماتل دا خبره کړی ده چې افغان فوج بلازمن ویخ بیدار اوسیږي. جنرل ملر زیاته کا چې افغانستان کې وا جوړي امریکایي اډې او ځینی امریکایي فوجي سازو سامان د افغانستان د دفاع وزارت او افغان فوجونو ته حواله کولای شي. خو ځینی داسې فوجي سازو سامان هم دی چې موږ به لازمن ځان سره اوچتو. نیویارک ټایمز خپل رپورٹ کې نور لیکي چې په ګرد افغانستان او خصوصا په کابل کې دا فکرمندې خوري دي چې د امریکانو فوجونو د وتو وروسته به د کابل حکومت نسکوریږي او طالبان به بیا اقتدار کې راځي. د دې فکرمندو په باب لا چې جنرال ملر نه تپوس شو، نو جنرال ملر وی که زمونږ په فوج څه قسمه حمله وشو نو موږ به ډیر مضبوط جواب کوو. دا هم وی چې امریکا به د ترهګرۍ سهارنه کوي او د ضرورت په وخت د مناسب اقدام هم کوي. جنرال ملر په اخر کې وی چې زما د طالبانو سیاسي جرګې سره خبرې شوې دي او هغه ته مې ویلي دي چې که دوی جنگ توت کو خپل یو فوجي فیصله په زور په نور او تپله نو دا به ستاسو لخوا د افغانستان او د افغانستان د اولس لپاره غم لړلي کارونه وي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیور رادیو خبرونه ته غواګی. د امریکا صدر جو بایدن باندې نن ماخام د کانګرس غړې غونډې ته وینا کوي. تمه ده چې هغه به په دې وینا کې خپل دریو میاشتو د واک په موده کې لاسته راوړنې ذکر کوي. په دې حق له نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار په وادله مې وړاندې کوي.
جو بایدن هم د امریکا د نورو صدارتي کاندیدانو غونډې تیر کال په خپل انتخابي مهم کې ګڼ شمیر وعدې کولې. امریکا کې دا رسم دی چې د نوي صدر د کار سل ورځې پوره کیږي، نو د هغه لوی کارونه لا سراوړنې او په وادو باندې دریدل د میډیا لخوا ارزول کیږي. دا د بایدن د صدارت هم سل ورځې په پوره کیدو دی او په دې سل ورځو کې هغه خپل زیاتې وعدې پر ځای کړې او په خپل ځینو وعدو کې پاتې راغلي دي. د صدارت انتخاباتو د کمپین وعده جدا د دې چې د کوم پالیسیو پورې اړه لري په عمومي توګه په دریو مهمو برخو ویشل کیږي. یو برخه وعده هغه اسانه کارونه دي چې بایدن په ډیری سادهګۍ سره د خپل کار په هغه لمړی ورځ د حکومتنامو په لاس لیکولو کولای شو. دویمه برخه هغه وعده دي چې کول یې لږ څه سخت دي، مګر بیا هم واک اختیاري یوازې د انتظامی په لاس کې دی او د کانګرس اجازه ته ضرورت نه لري. دریمه برخه هغه سری وعده دي چې د دوو لویو ګوندونو یا پارټیو ترمن سلوقاتو ته نوی بنور کول دي. د ګڼ شمیر تګلارو په حواله چې بایدن کومې وعده کړې وي، د لومړۍ برخې په وادو باندې اکثر عمل وکړ، د دویمې برخې وعده هم ځینې عملی کړې، خو د دریمې برخې وادو په پوره کولو کې اکثر پاتې راغلي دي. د قومي سلامتیا په برخه کې بایدن وعده کړې و چې د امریکا د متحدینو ترڅنګ درېدل سره به په نړۍ کې د امریکا حیثیت او موقف اعاده کړي. هغه د خپل صدارت په اولو میاشتو کې د ناتو له ملکونو او په پاسیفیک خطه کې د امریکا له شریکانو سره د امریکا د تعلقاتو ترمیمولو او بهتره کولو لپاره کار پیل کړ. بایدن وعده کړی و چې امریکا به بیرته د ایران په جوهري لوازمه کې شامل کړي او د دې کار لپاره مذاکرات پیل کړي، خو تر اوسه یې کامیابی نه ده لیدل شوې. بایدن دا وعده هم کړی و چې په افغانستان کې به جګړه په ذمہ وارانه توګه ختموي. د خپل صدارت په دریم میاشت هغه اعلان وکړ چې سپتمبر تر یو لسمه به له افغانستان د امریکا ټول پوځیان راوباسي. د کورونا وبا سره د مقابلې په برخه کې بایدن د کورونا وبا په اړه چې کومې وعده کړې وي هغه یې پر ځای کړې دي او ان تر هغه یې هم ډیر کار کړی دی. اول یې وعده کړې و چې په سلو ورځو کې به د کورونا ویکسین سل میلیونه خوراکونه یا ډوزونه لګول کیږي. تر اوسه د دې دوه برابر ویکسینونه لګول شوی دي. همدارنګه د بایدن انتظامی د ډلې ایز ویکسین لګولو سل لوی مرکزونه هم پرانیستي دي. د موسمی بدلون په برخه کې صدر بایدن د خپل کار په اولو اتو ورځو کې اعلان وکړ چې امریکا به بیرته د پیریس تړون کې شامل شي. یو لړ صدارتي حکومتنامې جاري کړې چې د زهرجنو ګیسونو سره تړاو لرونکي منصوبې ودرولې. د زیارت یا پنځمه په ورځ بایدن خپل بل وعده پوره کړ او د موسمی بدلون بین الاقوامي ناسې جوړ کړ. د مهاجرو یا پناهغښتونکو په برخه کې بایدن د خپل کار په اول ورځ هغه پابندې چې ترامپ د دینو ملکونو نه امریکا ته د خلکو په سفر لګولې وي هغه یې لری کړی او د امریکا نه د مهاجرو د جبري ویسلو لپاره شرایط هم سخت کړل. هغه د امریکا د او مکسیکو ترمنځ بارډر باندې د دیوال جوړولو منصوبه چې ترامپ پیل کړی و هم ودروله. خدا چې بایدن وعده کړی و چې امریکا کې به د مهاجرو د قبلېدو کچه زیاتوي، په دې وعده کې سخت پات راغلی دی. اول وعده شوی و چې تر 2022 کال به دا کچه 2015 لوړ شي، خو انتظامیه تیره هفته دا شمیره صرف 15000 ته راټیټ کړه. د وسلو د کنټرول په برخه کې بایدن څه مهم کار نه دی کړی، ځکه د امریکا قوانینو ته په کتلو سره په دې برخه کې څه تغییر راوستل اسانه نه دی. د نسل پرسی او نابرابرۍ په برخو کې بایدن د صدر په توګه د خپل کار په اول ورځ یو حکم نامه لاسلیک کړ چې په وفاقي حکومت او د دې حکومت په خدماتي سیستمونو کې د نسلي برابرۍ د هر اړخیز ارزونې امر کړی دی. فواد لامی، وی وی ډیوا، واشنگتن.
بلوچستان حکومت په ټوله صوبه کې د کورونا د مخنیوي لپاره سمارټ لاکډاون یا نرم بندیز د 2 اونیو لپاره اعلان کړی دی، او د ټوله صوبې های او سیکنډري سکولونو تر کوشنی یا د واړه اختر پورې د تړلو امر یې کړی دی. په دې حق له ډیورې خبريال حمید سمسور د کوټې څخه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
په کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان لیاقت شوانی وویل چې حکومت د کرونا وایرس د زیاتېدو له سبب دغه ګامونه اخلي. د صوبې ټوله های سکولونه او هایر سیکنډري سکولونه به تر کوشنی اختر پورې تړل سوي وي. لیاقت شوانی پر مخ زیاته کړله چې د کرونا دریمه څپه تر ټولو خطرناک ده. عمله دې کبل د فاطمه جنا جنرال انچست هسپتال ټول وارډونه له مریضانو څخه وسډک سوي دي.
کل جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں بلوچستان میں 12.5% تک آپ کی شرح پہنچ گئی ہے. پچھلے مہینے انہی ایام میں یہ 1.5% اونلی تھا، اور 1300 سے زائد جو ہے آپ کے ایکٹیو کیسز ہیں. پچھلے ایام میں ان دنوں صرف 40 سے 50 ایکٹیو کیسز تھے. بچے جو ہے 16% جو ہے اس سے متاثر ہو چکے ہیں.
پرون چې کومې پیښې راپور شوې دي هغه 2.5% ته کچه رسیدلې ده. تیر میاشت دا یوازې 1.5% وو، او تر 1400 زیات فعال کیسونه دي. تیر میاشت دا یوازې له 40 څخه تر 50 پورې کیسونه وو. د ماشومانو د اغیزمنه کېدو کچه 14% ته رسیدلې ده. لیاقت شوانی ویل کچیر خلق پر سوپیزو باندې عمل نکوي، نو بیا حکومت د بشپړ بندیز په لور باندې هم تللی سي. د ویل کچیر شخصي سکولونه دا امر نه مني، زموږ لپاره د ماشومان روغتیا ډیر ارزښت لري، خو امتحانونه به پر خپل ټاکل سوی وخت باندې تر سره کیږي. د بلوچستان پرایویټ ایجوکیشن انسټیټیوټ ریګولیټری اتارټی له لوري هم او ټول سکولو ته په خوارسوي اعلامیه کې ویل سوی دي چې د صوبې ټوله شخصي تعلیمي ادارې په کوم کې سي های سکول او های سکندري سکولونه او کالجونه شامل دي تر کوشنی اختر پورې به تړل سوی وي. تر دې لمخه په بلوچستان صوبه کې د اساسي قانون 1/1/1 ماده هم اعلان شوی و. پر ولسي غونډو باندې بندیز لګول شوی و. پارکونه، سینماوي هم تړل شوی دي. د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت له لوري بیا ویل شوی دي چې اوس په یو اونۍ کې د 2 ورځې کار بندیز د خالی او د شنبه د ورځې پر ځای باندې د جمعرات او د جمعې په ورځ باندې کوي، چې ټول تجارتي مرکزونه، مارکیټونه او دکانونه به تړل شوی وي. په پاکستان کې د مرکزی او د صوبایي حکومت لخوا د کرونا وایرس د درې میسپې په حق لباندې ټینګ ګامونه اخیستل کېږي. حکومت وی چې په تیرو 24 ساعتو کې په ټوله هیواد کې 4,400 پیښې راپور شوي دي. حکومتي سرچینې وی چې 1,240 کسان له کرونا وایرس څخه په حق هم رسیدلي دي. حمید سمسور، وی او ار ډی وا، کوټه.
خبر پختونخوا حکومت د اپریل په 18 نیټه د کرونا د مخنیوي په غرض په زیاتره سیمو کې د تعلیمي ادارو یو ځل بیا د تړلو اعلان کړی دی. د تعلیم صوبایي وزیر شهرام ترکی په وروستیو کې رسانیو ته ویلي دي چې د غپریکړه د ان سی او سی یا د کرونا د څار مخنیوي مرکزی ادارې د اعلامیې په رڼا کې ترسره شوې ده. په دې حق لبانې د ډیورډي خبريال فرید شینواری نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې د حکومت لخوا د تعلیمي ادارو یو ځل بیا د تړونو ورستوې د سړو او ښځو استادانو په ژوند جوګ بد اغیز کړي او مالی ستونزې سره مخ کړي دي. په شخصي تعلیمي ادارو کې د استادانو په هیڅ کارکونکو ویلي کلنا چې کرونا وبا راغلي تر هغه ورځې نه د دوی په معاش ډیر بد اثر ورزیدلای دی. په پیښور کې د یو شخصي سکول خونکې یا استادې فرزانه رسول وی ویډي وته ویل د کرونا وبا د لاسه اوس ډيري استادانی نشي کولای چې خپل کورونا اوساتي.
زما پرسنل موبایل چې دی هغه کمپیټیبل نه دی د زوم نه او د مایکروسافت ټیم ډاونلوډ نه. ما ته چې کوم کرایسس فیس شوی دی نو زه نشم ایکسپریس کولای او ما څنګه ټیکل کړی دی د دې سچویشن سره د دې حالات سره نشم ویلن. د قشان به زما نورې خويندې امي او بیا دا چې زموږ فینانشل کرایسس دا دی چې زموږ د وړو فیسو نه زموږ د وړو نور ضرورتيات دي هغه چې څنګه موږ فیس کړی دي.
فرزانه رسول وايي ک چې تعلیمي ادارې پر روانو ورځو کې خلاصې نشولي نو د دوی مالی مشکل کې به نور هم اضافه وشي.
زموږ په طبقه کې ټیچرز کې زیات نه زیات تنخواه یا 30 ده 25,000 ده او کم نه کم 17 یا 16 ده. او په دې کرونا سچویشنز کې زموږ تنخواګانی 10,000 پوری را ورسی. نو تاسو خپل سوچ وکړئ چې 10,000 کې به موږ څه څه کوو؟ یا به انټرنیټ لګو یا به ځان لا کمپیټیبل ډیوایسز اخلو موبایل انټرنیټ دا انټرنیټ به لګو یا موبایل یا لیپټاپ به اخلو او چې دا شیزونه نه اخلو نو بیا اغه لس زر روپۍ موږ ته نه ملاويږي.
د اپریل په شپږشتمه نیټه خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په ویشت ضلعو کې تعلیمي ادارې د نامعلوم وخت لپاره تړلو پریکړه یا فیصله کړې وه. حکومتي چارواکو ویلي وو په کومو ځایونو کې چې د کرونا مثبت پی خوشاره د 15% نه کمی نو هلته به تعلیمي ادارې په احتیاطي ګامونو عمل کولو په شرط خلاصي وي. بلخوا د یو شخصي سکول استاد شکیلا گوهر وی ویډي وتوای د حکومتي پالیسيو او پریکړو د لاسه د دوی روزګار ته ډیر زیان رسیدلای دی.
او بل اړخ ته چې موږ وګورو چې زمونږ استادان او زمونږ رزق پدې کې لیکل دي نو ګورنمنت له خدا په کار دي چې هغه چې دي نو صرف اډوکیشن سره دښمنی نه کوي. دا اصل کې تعلیم دښمن ګورنمنت ته زه وته دوم او خو په جار باندې ویم چې اډوکیشن کې انټرستډ نه دي. د اډوکیشن چې کوم دی نو د پاکستان د نسل د جوړی ویستل دي او یو ملک چې تباکیږي او بربادیږي هغه کې د اډوکیشن چې دی نو تباهی لوی کردار ادا کوي.
د کورونا وایرس د مخنیوي په غرض د تعلیم مرکزی وزیر شفقت محمود د اپریل په 28 نیټه رسنیو ته ویلي په ټول هیواد کې بعد جون د 15 نیټه پورې هیڅ یو امتحان یا اگزام نه ترسره کیږي. فرید شینوارای وایس اف امریکا دیوا پیښور.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
امریکا په تیرو ورځو کې مرختیز یوکرین کې د روس د زور کې د زیاتېدو او د یوکرین په سرحدونو او مقبوضه کرایمیا کې د روس د فوجونو د راجمع کېدو په خبرونو فکر اخیستی ده. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان ښاغلي نیټ پرایس اخبارواله ته د حال احوال تیرولو په موقع دا خبره په خصوصي طور سره په ګوته کړی ده چې د روس د فوجونو د سرګرمونو وړاندې د کال 2000 په جولای کې د روس او د یوکرين ترمنځ د شوې ډزبندۍ خلاف ورزای وکړی شوې. د پسې د مارچ په میاشت کې د یوکرين سلور فوجان وجلې شول او دوه عام وګړي جوړل کړی شول. په اپریل کې د یوکرين اته نور استوګن وجلې شوې دي. خاغلی نیټ پرایس زیاته کړه چې امریکای روس نه د دې ټول واقعیاتو او د پاراونې د حرکتونو وضاحت غوښته دي. خو په دې ټول عمل کې د ټولو نه اهمه خبردار چې موږ د یوکرين خپل ملګرو لا د هر قسمه یقیني مرستې ملګرتیا پیغام لیږلې دي. د روس او د یوکرين ترمنځ موجوده شخړه په کال 2014 کې د کرایمیا د نیوو او قبضه کولو او روس سره د شاملولو د کوششونو نه پس شروع شوه چې په نتیجه کې د یوکرين د فوج او د روس د فوج ترمنځ انخته وشوي او په کوم کې چې په قول د متحده قانونو د 1,200 نه زیات کسان وجلې شوي دي. د خارجه چارو د محکمې ویان نیټ پرایس دا هم ویلي دي چې د روس له طرفه د ډزبندې د تازه خلاف ورزو او د یوکرين په سرحدونو او قبضه شوې کرایمیا سیمه کې د فوجونو زیاتولو له سببه د امریکې د حکومت ګردو چارواکو د یوکرين خپل ملګرو سره رابطې کړې دي او د یوکرين د سلامتیا او سالمتیا لپاره د امریکې د هر قسمه مرستې ملګرتیا ته سړي ورکړي ده. دوی ورته خپلو پیغامونو کې ویلي دي چې روس که د خپلو علاقو دننه یا د خود اختیاره یوکرین دننه د یوکرین زمونږ د ملګرو خلاف د زور زیاتي څه قسمه هم لاس پښې خوځوي، امریکا به په دې فکرمند کیږي. ښاغلی نت پرایس اخبارواله ته د حال احوال تیرولو خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې مونږ په یوکرین د خپلو دربولو او په یوکرین د زورګیرۍ کولو په صورت کې یوکرین سره ټینګ ولاړ یو.
ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د سهارنۍ خبرونو وخت هم په دې ځکه پاتې رسیدي. تاسو ته اخلو اجازه، د الله فمان.